د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي استازي د دوهې فورم په څنډه کې په افغانستان، سوریه او افریقا کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره پر روانې مبارزې خبرې کړې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې فیصل بن عبدالله آل حنزاب دا خبرې د همدغو هیوادونو له استازو سره په دوحه کې په جلا جلا کتنو کې کړې دي. خبر پاڼه کې د داعش د اوسني ګواښ او دا چې له دغې ډلې سره مبارزه څه ډول روانه ده معلومات نه دي ورکړل شوي. فرانسوي څیړونکو او چارواکو د 13 نومبر میاشتې په 14 وویل داعش اوس مهال په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې فعالیت لري چې په خواته په کتو یې وړتیا کمزور شوه. دوی دا څرګندونې د پاریس د خونړي برید په 10 کلیزه کې کړي. هغه برید چې د داعش څو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو 130 تنه پکې ووژل. د جرمني په فرانکفورت ښار کې لسګونه افغان فعالانو او ځوانانو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ملي ډیالوګ یو جدي اړتیا وبلله. د افغان ښځو د کار، زده کړو او ټولنیز ګډون له حق څخه دفاع د دوی د بحثونو د سر موضوع وه. د ملي مرکې تر عنوان لاندې دغه غونډه د دسمبر په 6 جوړه شوې وه، خو خبر پاڼه یې پرون ماښام ازادي راډیو ته ورسېده. د دوی د خبر پاڼې له مخې تر هغو چې د افغانانو بیلابیل نظرونه او غږونه وانه اوریدل شي، افغانستان ثبات او ښې راتلونکي ته نشي رسېدلی. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم، کار او سفر په ګډون بیلابیل بندیزونه لګولي چې وخت نا وخت یې نړیوال بنسټونه او افغان فعالان په اړه اندېښنې څرګندوي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن دوشنبه لندن ته ولاړ شي او هلته د بریتانیا په ګډون له خپلو اروپایي متحدانو، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره وګوري. دغه بحثونه به له روسیې سره د سولې پر پلان او دغه راز اوکراین سره د پوځي مرستو پر دوام متمرکز وي. د لندن بحثونه د امریکا په فلوریدا کې د اوکراینی او امریکایي چارواکو تر 3 ورځنیو خبرو وروسته پلان شوی دی. که څه هم د دواړو لوري دا خبرې مثبت بللې، خو د پام وړ کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي خپل وروستۍ هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ودروي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه یې د سوریې د جنوب په هایل زون کې پاتې شي. نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره یوه غونډه کې ویلي هیلمند دی چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسېږي، خو په وینا یې بیا به هم هلته خپل ځواکونه ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سوریې لنډمهالې ولسمشر احمد الشرع اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکېچ په غځولو تورن کړ. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د الشرع اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامداره هوایي بریدونو او بمباریو ته وه. اسرائیل تیر کال د بشار الاسد رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریه ترمنځ هایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واستول. اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو هغه کارکونکي چې په کور کې نیول شوي وایي د دوی پر کار د بندیز له کبله ګڼ شمېر پروژې درېدلې.
همدې مسایلو له وجې نه چې خزانو ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرول.
د طالبانو حکومت د دوی پر څو مهمو چارواکو د استرالیا بندیزونه غیر عادلانه بللي، خو د ښځو فعالان بیا د دې بندیزونو ننګ کوي.
سیاسي فشار کولی شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منځوي کړي او د نړیوالو پام یې ور بیا د افغان ښځو وضعیت ته راواړوي.
تورخم کې مو د بندو لاریو د چلوونکو ستونزو ته هم کتنه کړې. پاکستان نه د افغان کډوالو د اخراج ته په هم ګړندۍ روانه ده. افغان کوچان وایي چې دوی هم متاثره شوي.
دوره مالداریګانې په نیم نیم ریټو باندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره ورکړل، او اوس پاتې مشندریانې دي، کورونه ځي مشندریانې پاتې.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای را سره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته راغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د دوی پر افغان خزینه کارکونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته له ننوتو منع کړي. همدغه په کور کې نول شوې ښځینه کارکوونکي بیا وایي چې د دوی پر کار له بندیز وروسته د اړمنو ښځینه افغانانو ملاتړ کمزوری شوی او له دوی سره د ملاتړ ګڼ شمېر پروژې ټکنۍ او یا هم درېدلې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شویو کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې ښځینه کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه ښځینه کارکوونکو ته سخته اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څانګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې ښځینه ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه د حکومت لخوا بندیزونه نو ډونرانو زیاتره پروژې ودرولې. زموږ هم یو غټ فنډ چې موږ د اخیستو تیر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د ښځینه سټاف هم کمیږي، بیا نه شي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د اکشن په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدماتو وړاندې کول به همره له خطر سره مخ سي. یو ان وومن ویلي چې د افغان ښځینه کارکوونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پریکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وقت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مکرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللی دی.
همدا د ښځو د حقونو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی، دا ځکه چې د استرالیایي چارواکو په وینا دغو لوړپوړو طالب چارواکو پر ښځو بندیزونو کې پراخ رول لوبولی دی. یو شمیر ښځینه فعالان بیا د استرالیا د حکومت دا ګام ستایي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او په نجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د طالبانو په څلور لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړې چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړې. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په غبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپله د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کې دي او په خبره هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پوهیږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نوموړي ادعا کړی چې دغه ډول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان میرمنو تحمیل کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې او جونی وای دا دعوی په افغانستان کې د خوځو د اوسنی وضعیت ریښتینی هنداره نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د خوځو وضعیت ورس تر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لز دکړو محرومي یوه انجلۍ د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي رډیو ته وویل
اصلا هیڅ حقوق په افغانستان کې اصلا خزینه سات ته هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا معنا لري چې دوی غواړي پنجونه او خزو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلا څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریځونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو په ورته نیټه په خپل ایکس پاڼه د مجاهد له قوله دغه بندیزونه داسې مهال غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د ذبیح الله مجاهد له قوله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پرېکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا به داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالي بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږم خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخه مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
اوریدونکو را سره پات شي. وړاندې مو په خبری مجله کې په تورخم کې د لاریو ډرایوران پوښتلی چې څه وضعیت ګالي، خو اوس ورزو دي ته چې کابل خاریان وای د جمی پراتاک سره ناروغي ډیره شوې، په داسې حال کې چې دوی له شدیدو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي. په دې راپور کې د دوی ستونزو ته کتنه شوې.
سمای ناروغي او بیوسلی یو شمیر کابل خاریان وایي د زمې په راتګ سره ناروغۍ ډېرې سوې، داسې مهال چې ډېری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګارۍ سخت ځپلی دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسېدونکی رحیم الله چې د خپل 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یکشنبه